احمدي او اوريدونكو تا زما لخوا سلام. د ازادي رادیو او د خبرونه تر یو ساعت پورې دوام کوي. په دې خبرونه کې ځینې راپورونه هم خپرو. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي په دوه درو ورځو کې به سیاسي اختلافات حل او بین الافغاني خبرو ته زمینه برابره سي. د ازادي رادیو مجلد دې خبرونه زیاته برخه جوړوي. پایل خبرونه کوو. افغان حکومت وایي چې نړیواله ټولنه دي د طالبانو زیاتېدونکي بریدونه وغندي. په پکتیکا کې وسلوالو طالبانو درې ملکیان وژلي دي. د روسیې ولسمشر وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. افغان حکومت وایي نړیواله ټولنه دي په افغانستان کې د روژې په میاشت او د کورونا وایرس د بحران پر مهال پر حکومت او عام خلکو د وسلولو طالبانو زیاتېدونکي بریدونه او تاوتریخوالی وغندي. د ولسمشر محمد اشرف غنی وایم صدیق صدیقي تېره شپه پر خپل ټویټر پاڼه د دې غوښتنې تر څنګ په لغمان کې د ملي اردو پر ځواکونو د طالبانو وروستي برید ته اشاره کړې او هغه یې کرکجن او د غندلو وړ بللی دی. وسلولو طالبانو وړمه شپه د لغمان علیشنګ ولسوالۍ قلای کوچیانو سیمه کې د افغان ځواکونو پر پوستو ډلې بریدونه وکړل. د ولی ویان اسد الله دولتزی ازادي راډیو ته وویل
وسلوالو طالبانو غوښتل پر افغان متحدي فیض ځواکونو پوستو باندې برید وکړي چې د دوی ډلې بریدونه په شاتم بول شي پر مهال نښته رامنځته شوي. په دې نښته کې د وسلوالو طالبانو شپږ مهم قمندانان وژل شوي او تر ولسو پورې نور غړي سخت ټپیان شوي دي. متاسفانه چې په دې پیښه کې افغان لور ته شپږ امنیتي سرتیري شهیدان شوي او پنځه زخمیان دي.
په ځینو راپورونو کې د لغمان د ولایتي شورا د غړو په قول د وژل سوو سرتیرو شمیر شل تنه ښوول سوی، خو د لغمان چارواکو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سیمه کې پر هغو سرتیرو چې نوې امنیتي پوستې جوړولې بریدونه کړي او تر شلو زیات افغان سرتیري یې وژلي دي. بلخو د لغمان د والی د رسنوي دفتر وایي د دوشنبه په ورځ د لغمان والی محمد اسیف ننګ د ملي دفاع وزارت د ځانګړو عملیاتو د قلو اردو قمندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي سره د علیشنګ ولسوالۍ پر امنیتي وضعیت خبرې وکړې او دوړو په دې سیمه کې د وسلولو د ځپلو او نورو برخو کې د چټکو او عاجلو اقداماتو ژمنه وکړه. د پکتیکا چارواکي وایي طالبانو د دې ولایت په خیرکوټ ولسوالۍ کې درې ملکیان وژلي او دوه نور ټپیان کړي دي. د پکتیکا د پولیسو وایان شاه محمد آریان د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان هغه وخت مړه او ټپیان سول چې د محمد حسن په کلی کې له جماعت څخه کورونو ته روان وو.
د خیرکوټ ولسوالۍ مدرسن کلی کې ترهګرو طالبانو یو ځل بیا په ملکي وګړو باندې ډزې کړې دي چې دوی د جماعت نن کور په طرف روان ول. چې بد بختانه زمونږ پنځو تنو ملکیانو ته چې ماشومان هم پکې شامل دي مرګ ژوبل اړول ده.
په یو جلا پیښه کې د پکتیکا په وازی خوا ولسوالۍ کې هم وسلولو طالبانو یو تن وژلی چې د آریان په وینا عام وګړی و. تر اوسه طالبانو د دغو پیښو په اړه څه نه دي ویلي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس اټکل کوي چې د کورونا وایرس خپرېدل شایي افغانستان ته تر یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان واړوي. سید زمان هاشمی د دوشنبه پر ماښام ازادي راډیو ته وویل په نږدې ورځو کې به د هغې سروې نتایج خپاره کړي چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله یې په افغانستان کې د اوښتو مالي زیانونو په اړه کړي. په دې شک نسته چې کورونا وایرس پر اقتصادي فعالیتونو، تجارتي او غیر تجارتي چارو ناوړه اغیزې کړي. شای اټکل وکړي چې تر یو میلیارد یا یو نیم میلیارد ډالرو زیات مالی زیان زموږ اقتصاد ته اړولی دی. د کورونا وایرس تخپرېدو له کبله د کاروبارونو تړل کېدلو او د تجارتي راکړو ورکړو محدودېدو په افغانستان او نړۍ کې لوی اقتصادي زیانونه اړولې دي. د روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې د دوشنبه تر ورځې په افغانستان کې په کورونا وایرس د خطر کسانو شمیر 4,680 ته رسیدلی. د دې وزارت په وینا تر اوسه 122 کسان په دې وایرس مړه شوي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي د 2020 د کال له پایله تر اوسه 280 زره افغانان له ایران او پاکستان څخه خپل هیواد ته ستانه شوي. د سازمان د دوشنبه په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تیرو 15 میاشتو کې 280 زره افغانان له ایران څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د جنوري له لومړۍ نیټه راهیسی بیا له پاکستان څخه افغانستان ته د 1900 افغانانو شمیر 1300 کسان شول سیوی. د پاکستانه د راستنیدونکو افغانانو په شمیر کې د کمی یو سبب د تورخم او سپین بولدک د لارو تړل کېدل شول سیوی. دغه دوې دروازې د کورونا وایرس خپرېدو له کبله د مارچ له دویمې نیټې راهیسی د اوږدې مودې په مخ د تګ راتګ لپاره تړل سوي وې، خو اوس خلک یوازې د شنبې په ورځو د تورخم او سپین بولدک له لارو تګ راتګ کولی سي. نن به په ایران کې ټولو جماعتونو ته په موقت ډول د بیا پرانستل کېدو اجازه ورکړل سي. دا د کورونا وایرس خپرېدو د مخنیوي په هدف د لګول سویو محدودیتونو د نرمولو بل اقدام ګڼل کېږي. د ایران دولتي خبري اژانس د ایران د اسلامي تبلیغاتو د سازمان د مشر محمد قومی په حواله راپور ورکړی چې وایي د جماعتونو د بیا پرانستل کېدو پریکړه له روغتیا وزارت سره په مشوره سوې ده. ښاغلی قومی وروسته زیاته کړه چې جماعتونه به یوازې د دریو ورځو لپاره د روژې مبارکې میاشتې د ځانګړو شپو د درناوي لپاره پرانستې وي. په منځني ختیځ کې ایران له هغو هیوادونو دی چې کورونا وایرس سخت ځپلی دی. که څه هم د ایران په ځینو برخو کې د دغه وایرس خپرېدل په زیاتېدو دي، خو دغه هیواد د محدودیتونو کمول پیل کړي دي. په ایران کې په کورونا وایرس تر پرون پورې د مړینو شمیر 6015 ته رسېدی او په دې وایرس د خطر کسانو شمیر تر 1,200 کسانو پورې رسېږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله د زرګونو کارګرانو پر کارونو لګېدلي محدودیتونه سر له نن ورځې پای ته رسېږي. پوتین تېره شپه د روسیې د دولتي ټلویزیون له لارې خپلو خلکو ته وویل په هیواد کې به یې جدي تدابیر نافذ وي، خو ځینې محدودیتونه به په تدریجي ډول راکم سي. د پوتین په وینا د تدابیرو هر ډول کمیدل یا زیاتېدل به په روسیه کې په نویو بدلونونو پورې تړلې وي. دا مهال د نړۍ په سطحه تر امریکا، هسپانیا او بریتانیا وروسته روسیه په کورونا وایرس څلورم ځپل سوی هیواد دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د معلوماتو له مخې په روسیه کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو شمیر دا مهال له 221,000 کسانو اوښتی. تر 2000 زیات کسان په روسیه کې په کورونا وایرس اخته سوي. د روسیې پر حکومت داسې انتقادونه هم شته چې په کورونا وایرس د اخته او مړینو واقعي شمیر یې نه دی په ډاګه کړی، خو حکومت وایي چې ټول شمیر یې دقیقې دي. د چک جمهوریت رسنیو د هغه سړي هویت په ډاګه کړ چې دوی میاشتې مخکې د روسي ډیپلومات په توګه د هیواد ته ورغلی او ظاهرا یې په پراګ ښار کې د دریو چکی چارواکو د مسمومولو پلان درلود. د دې سړي په بکس کې د رایسین په نوم وژونکي زهرجن مواد موندل سوي وو. د چک جمهوریت یو ټلویزیون راپور ورکړی چې اندري کانچاکوف دوی میاشتې مخکې پراګ ښار ته ورسېد او له هوایي ډګره د روسیې سفارت ته ولېږدول سو. کانچاکوف چې 40 کلن دی دا تورونه ردوي او وایي چې په بکس کې یې خواږه او د میکروب ضد درمل له ځان سره راوړي وو. په پراګ کې د روسیې سفارت د دوشنبې په ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې اندري کانچاکوف له ناڅرګندو ګواښونو سره مخامخ دی. په اعلامیه کې راغلي د روسیې سفارت د چک له پولیسو غوښتنه کړې چې د دې سړي لپاره جدي امنیتي تدابیر ونیسي. خبرونه مو له ازادي رادیو نه اوریدل. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې دریو راتلونکو ورځو پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات اوریږي او له دې سره بین الافغاني خبرو ته هم زمینه برابرېږي. دغه وزارت له طالبانو سره د اختر په ورځو کې د اوربند دپاره هم هیله مندي شوبلې ده. اجمل اند او نور تفصیل.
د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي تر چهارشنبې یا پنجشنبې پورې په افغانستان کې سیاسي اختلافات هواریږي. له څو اونیو راهیسې په کابل کې د ارګ او سپیدار ترمنځ د اختلافاتو د هواري لپاره هڅې روانې دي او پکې د پرمختګونو خبره هم کیږي. د سولې په چارو کې د دولت د وزارت سلاحکار عزیز الله فصلي د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د سیاسي اختلافاتو په هواري سره به د بین الافغاني خبرو اترو لپاره یو پیاوړی ټیم د دولت لخوا وټاکل شي.
په کور دننه کې چې کوم سیاسي اختلافات وو هغه هم انشاءالله ولاجز مخ په ختمېدو دی. انشاءالله ولاجز پر روان چهارشنبه او پنجشنبه کې به د سیاسي اختلافات هم پای ته رسیږي او بالاخره د سولې لپاره او د بین الافغاني مذاکرات لپاره به د ټولو جادي رهبرانو او مشرانو په ترکیب کې یو قوي پلاوی ټاکل کیږي.
د سیاسي څارونکو په وینا د طالبانو سره د سولې د بین الافغاني خبرو د پایل په لاره کې یو لوی خنډ هم د ولسمشر اشرف غني او د سیاسي سیال عبدالله ترمنځ سیاسي اختلاف دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اختلافونو د حوالې لپاره د مارچ په 28 نیټه کابل ته ولاړ. خو د لوړ پوړی امریکایي ډیپلوماټ بیرته تش لاس واشنگټن ته ستون شو او پر افغانستان د امریکا د $1 میلیارډ مرستې کمولو اعلان وکړ. اوس ویل کېږي چې ارګ او سپیدار خپلو کې د اختلافونو حوالې ته نږدې شوي، خو په دې اړه تر اوسه ډېر جزئیات نه دي څرګند. له بلې خوا هم د سولې په چارو کې د دولت وزارت د راتلونکي کوچني اختر په ورځو کې له وسلوالو طالبانو سره اوربند ته هیله مندي ښیي. د دې وزارت سلاکار عزیز الله فضلي ازادي راډیو ته وویل دا مهال اوربند د هر افغان خوښته نه ده.
نو انشاءالله ولادیز د اختر په رسیدو سره به موږ تاسو امیدواري ډېره دې ته ده چې یو اوربند ته ولاړ شو. اوربند د ډېرو افغانانو هیلو ارزو ده.
په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر غړي په اختر کې د دوی لخوا د اوربند احتمال په اړه څه نه وایي، خو د طالبانو د سیاسي دفتر یو غړي او ویان سهیل شاهین په دې اړه چې د دوی له نظره څه شی د اوربند خنډ شوی ازادي راډیو ته وویل د توافقنامې سره سم دایمي اوربند د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا برخه ده، خو د بندیانو نه خلاصون بین الافغاني مذاکرات ځنډولي او جګړه یې اوږده کړې. ښاغلي شاهین ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې زیاته کړه که دا خنډ لري شي موږ به د افغانستان د مسلې حل ته ورنږدې شوي یو. طالبان له افغان حکومت غواړي چې د دوی 15 زره بندیان دې له زندانونو خوشي کړي. افغان حکومت تر اوسه تر زرو زیات طالب بندیان په څو جوبو کې خوشي کړي، خو اوس وایي دا چې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه زیات کړي د بندیانو د خوشي کولو بهیر دروي.
اوس به احمد تکل راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په یو مطلب کې د طالبانو له لیکو سره د فراه ولایت د پخواني امنیه قمندان د یو ځای کېدو په اړه راپورونو ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې لیکي جنرال عبدالجلیل بختور یو وخت په فراه ولایت کې د طالبانو کلک دښمن و، حتی له تقاعد وروسته یې هم په جګړو کې ګډون کاوه او ځکه نو طالبانو انتحاري برید کوونکي ورپسې استولي وو. نیویارک ټایمز لیکي د جنرال بختور زامن چې یو پکې د ولایتي شورا د رئیس او بل د مرستیال والی تر مقامه ورسیدل هم تل د جګړې په لومړۍ کرخه کې وو، او یو ځل خو داسې هم پیښ شول چې کله د ولایتي شورا د رئیس زوی د طالبانو تر ولکې لاندې سیمه کې د یوه هلیکوپټر د نسکورېدو په پیښه کې ووژل شو، نو طالبانو د هغه مړی تر 3 ورځو پورې ساتلی وو او نه ورکاوه. ورځپاڼه لیکي چې له دې ټولو سره سره دا متقاعد جنرال د یو خطرناک اقدام په ترڅ کې چې د چارواکو په وینا ښایي د فراه امنیت له ګواښ سره مخامخ کړي، د یکشنبې په ورځ خپل لوری بدل کړ او د طالبانو پر لیکو ورګډ شو. د دې خبر د خپرېدو په غبرګون کې د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان وویل موږ خواشینی یو چې نوموړی د افغانستان د سولې او ثبات له دښمنانو سره یو ځای شوی او د باعزته ژوند پر ځای د تشدد لاره نیولې. خود نوموړي زوی د فرام رسیال والی مسعود بختور په یو بیان کې د دې ترڅنګ چې دای د خپل پلار شخصي کار بللی هڅه کړې چې موضوع به اهمیت وښيي، هغه ویلي چې پلار د دوو دښمنو قبیلو د پخلاینې لپاره په بالا بلوک ولسوالۍ کې خپل پلارني کلي ته تللی دی. اکونومیست آنلاین خبرونه په یو مطلب کې لیکي چې طالبان په افغانستان کې د کورونا وایرس پر ضد په مبارزه کې برخه اخلي، خو تر ټولو ګټور کار چې د جګړې بندول دي نه کوي. خبرونه هرات ولایت په یو نږدې سیمه کې د کورونا وایرس پر ضد د مبارزې د یو مسؤل دولتي چارواکي کیسه نقل کړې ده چې یو کس ټلیفون ورته کوي او په یو کلینیک کې د ماسکونو د کمښت له کبله ورته په غوسه کیږي. خبرونه لیکي چې دا کس کوم دولتي چارواکی نه، بلکې د سیمې یو طالب و. اکونومیست لیکي کله چې کووید-19 ناروغي افغانستان ته ورسېده، طالبانو ډېر ژر د هغې پر ضد د مبارزې په چاره کې چمتووالی وښود او پر ټولنیزو شبکو یې د دولتي سرتیرو د وژنو د خبرو پر ځای د طالبانو تصویرونه په داسې حال کې چې خلکو ته ماسکونه ویشي او د عامې روغتیا سپارښتنې کوي خپره کړل. خبرونه د یوې برتانوي فکرخونې یا تحقیقاتي مرکز د شنونکې اشلی جکسن له قوله لیکي چې نوموړی وایي یو کار چې طالبان ډېر پکې تکړه دي ډیسپلین دی، خو اکونومیست د دې څرګندونو په پای کې لیکي تر ټولو ګټور کار چې طالبان یې کولی شي د اوربند منل دي، څو حکومت او مرستندوی مؤسسې د دې ویروس پر ضد بې ځنډه مبارزه وکړي.
د ازادي رادیو مجله په یو راپور پسې اوریدلې سید روغتیا نړیوال سازمان وایي ځینو هیوادونو چې جدي محدودیتونه یې کم کړي د کورونا وایرس پیښې پکې زیاتې سوې دي. د سازمان ویلي د کورونا د خپرېدو د مخنیوي لپاره لګول سوي محدودیتونه باید په احتیاط کم سي. اجمل ان او نور تفصیل.
ډیر په احتیاط چلند د کرونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي واسینې لاره ده. دا خبره د روغتیا نړیوال سازمان د دوشنبه په ورځ وکړه. یو شمیر هیوادونو د دې اونۍ په اوږدو کې محدودیتونه کم کړي، خو د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي د اقداماتو د کرونا وایرس پیښې زیاتې کړي. جرمني او جنوبي کوریا هغه دوه هیوادونه دي چې په دې وروستیو ورځو کې پکې په کرونا د نوو اخته کسانو شمیر د پخوا په مقایسه بیا زیات شوی. د روغتیا نړیوال سازمان د بیړنیو پروګرامونو رئیس مایک راین د دوشنبه په ورځ وویل تر اوسه د کرونا وایرس د دویمې خپرېدونکې څپې خطر شته. خغلی راین وایي که ناروغي په ځینو هیوادونو کې په کمه کچه هم پاتې شي او په اړه یې څېړنه ونه شي، تل دا خطر شته چې دا وایرس به یو ځل بیا راپورته شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د دې چارواکي په وینا دا محدودیتونو له لرې کېدو وروسته یو څه هیله مندي پیدا شوې، خو دا په دې معنی نه ده چې خطر په یو مخ له منځه تللی. دا سازمان ټینګار کوي چې د کاروبارونو هر ډول بیا پرانیسته باید ډیره تدریجي او له جدي څارنې سره مل وي. جرمني وروسته له هغې چې یو لړ محدودیتونه یې کم کړل، د دوشنبه په ورځ په کرونا وایرس د نوو وخته کېدو پیښو کې د زیاتېدو خبر ورکړ. همدارنګه جنوبي کوریا چې د کرونا وایرس په وړاندې مبارزه کې ډیره بریالۍ هم ګڼل کېږي، وویل چې د دې هیواد په نساځایونو او نایټ کلبونو کې د کرونا وایرس د خپرېدو پیښې بیا زیاتې شوې. د دوشنبه تر ورځې پورې په ټوله نړۍ کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمیر 4,050,000 کسانو ته ورسید. دا شمیرې د جان هاپکنز پوهنتون خبرې کړي او زیاتوي په نړۍ کې پر دې وایرس د مړو شمیر هم له 240,000 کسانو اوښتي. 1,040,000 کسان هم په ټوله نړۍ کې له دې وایرس څخه رغېدلي. د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا په نړۍ کې هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه پورې پکې کرونا وایرس تر ټولو زیات خلک وژلي. په امریکا کې نږدې 80,000 کسان او په برتانیا کې تر 2,500 زیات کسان په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي دي.
آزادي رادیوی مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوی مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنولو.
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږیدلی یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې له لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابانه زه ډیر لاس بره زکوم چې هر امتحان کې وزا ولوم را پکې راتلم. اردو مې خوښېدله.
په زرپانه کې به لنډ کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغه لکار لویدلې. پروختون کې د نظم او ډیسپلین درامو
او په ریښمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپله ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپلې ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کېږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکي کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کېږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کېږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. په دې اړه زموږ همکار روح الله انوري له نورستان راپور برابر کړی.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند سیمدارې ته تللي وو، چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هره ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو په څیر ډډونه خالی شوي دي. د دغو ونو رنګ او پاڼه هوبهو د سپیدارو د ونو په څیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیره زر وده کوي، خو کاغذي ونې بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمسالرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو لپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې لپاره ترې هم ګټه اخستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخا داشا دور کې وای خلک مونږ اوریدلې وای دي نه لیکل لپاره بل کاغذ به دي نه سنول او به پچای غته بلیګل دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ پورې دا کاغذ ته شو دي ډېر ښه مخکاري او ډېر خدمات لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به عمرونه به کم از کم
له کاغذي ونو جدا شوي زیات پوستکي په ځمکه پراته دي چې یا میده شوي او یا هم په خټو ککړ دي چې پرې لیکل نه کیږي. تازه پوستکي ترې د چاقو په څوکه راجاله کیدی شي. موږ همداسې وکړل، له یوې ونې مو د یوې لویشتې په اندازه پوستکی جلا کړ. راجلا شوي پوستکي و پوسته درلودل چې هر یوې بیله او جلا ښکلا درلودله. خط مو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخستل کېده.
اوسنی شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت کې چې تب او طبابت د کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دې نه د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده کېده. هغه وایي کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متر د بهر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه سمځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو، کانتیوا، بیا وایګل لوړو څوکي کې که نه بیا برګمټال او کامبش دې سیمو کې دا پیدا کېږي.
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وایي د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کېږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شخصي د مالونو لپاره وهل کېږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپ ایښودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونې وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي اړې نه دي رسېدلې او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسې رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنیزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنیزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمېر شعر پیژندونکو پاملرنه کړې. دا بحث ډېر تخنیکي ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټې پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود عیاس سره د مدرنیزم او پوسټ مدرنیزم جاج خلو.
هنر جاج
زموږ ډیر شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړې دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړې. دیو مشر شاعر په توګه قدرت وې د نوې شاعرۍ غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانہ د هر دوره د هر پیریډ چې ده د ځان خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري، یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغه سي د ناشتې پاستي او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزده درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې څه ته وایي؟ دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرامر ته، یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دا یم چې دا رنګ د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي، چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنیزم او پوسټ ماډرنیزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه مډرنزم په شاعرۍ کې مډرنزم یعنې څه، او په شاعرۍ کې پوسټ مډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګور د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتی شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته وایم، یو به د وجودیت په اړه درته وایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به درکم. مثلا مړ می خپل تنهایی نه کی ویریږم،
مړ می خپل تنهایی نه کړی ویریږم،
هم کلام یې ملتا سره دیواله،
هم کلام یې ملتا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ می خپل تنهایی نه کی یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځله یو وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه ای.
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنیزم او د ماډرنیزم هغه بیلګه وویل،
وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډسکس شوی دي. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اسم نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی د میت آف سیسیپس پوس وی، یعنی پاغه کی صرف د پدغه موضوع باندې دا کتاب لیکل دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شین نشته پکې،
اوس که په شاعری کې وجودیت
سی موضوع باندې څه د کوم لیکل کړی دی، یعنی په دغه یو شین نشته کې صرف په دغه کې مایوسی او مارومی ده، او دومره بلا مایوسی او مارومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای، خو لیکن هغه د مایوسی او مارومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب وده ته نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعر هم درته
هماغې ته راځم د مډرنزم او د پوسټ مډرنزم خبره تا مخکې کوله که هغه شعر وایي بیا بوست په
نو ما وایي اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته وویلې دا بل زتا ته د مډرنزم په اړه بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر
بیخي یوازې هم وېرېږم ډېر
هوا لاسونه راکړه مړ بشم
هوا لاسونه راکړه مړ بشم
اوس ګور په دې کې چې زدایم دا مطلب د پوسټ ماډرنزم شاعر چې وي داغه شعرونه بلش تجریدي بڼه لري، یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه وي، اډیر مطلب دقیق مطالعه به وړي، بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نسی ځینې اخیستی. مثلا په اردو کې دغه دی دا جون ایلیا دی، داغه شعرونه دي خلک وایي وایي داغه شعرونه کول محال دي، به یوه معنی هم نه ترې راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ ماډرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه، داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او ماډرنزم والا چې دي هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي، یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ ماډرنزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي، یعنی مطلب د ماډرنزم تصویر به واضح وي او د پوسټ ماډرنزم تصویر به لا هم وي، یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مهم وي،
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستاسو موږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر دارنګ شاعران،
همدلته ما پوښتنه هم کولای شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته، بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي؟ د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرح ور باندې وشي. د پوسټ ماډرنزم شره نور باندې کیږي، ها دا به وشي چې دا د پوسټ ماډرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له هغو احساساتو او له هغو نظري مباحث سره مطلب ارتیا
ده. ما پوښتنه هم دا و که چېرته پوسټ ماډرنزم دا مبحث پیاوړی شي غښتلی شي موږ په شاعرۍ کې په شعوري یا په غیر شعوري ډول وکارول شي آیا موږ د ښې شاعرۍ پیلامه ګڼلی شو؟
بالکل. ګور جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې؟ مال نه. ولولې مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی، نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو، نو زه لا پورې نه یم مطمئن. او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګ به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډېر فرق پر راځي. حرکت چې دی کنه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله را برسېره کوي او پیدا کوي.
ډېره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیولات اند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار.
تان سیب ډیره مننه چې خپل قیمتي وخت موږ ته راکړ او سټوډیو ته راغلی. پوښتنه مې ورسره کوم چې تاند خو زه که پیژنم د یو لیکوال، د یو شاعر، د یو ژباړونکي په توګه پیژنم، هغه چې زموږ نور اورېدونکي دي او دا اوس زموږ غږ اوري، هغوی ته تاند څنګه ورمعرفي کوئ؟
ډیره مننه استاده. تاند یو دېرش کاله پخوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوی، په لره پښتونخوا باجوړ کې، او لومړنی یو ثانوي زده کړې ما ته مې وکړلې، او د نن 14 کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته. او لومړي ځل لپاره ما حس کړ چې د وطن لپاره، دلته د شعور د لوړونې لپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما غوښتل چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نشو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړم شروع کړل. لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ پر راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن. او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه هم داسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لړۍ هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې، او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر 50 جوړیږي.
تاسو مخکې دی چې افغانستان ته راشي او تاسو په باجوړ کې وای، هغه وخت کې تاسو لیک کوو کنه؟ دلته چراغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزار نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهور لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دیزه ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدل، او د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما غوښتل چې هغه ته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو، نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دیزانه چې بچیا راتلل په هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تاسو اول د شعر کله پیل کړ؟ ولې دې پیل کړ؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مینه مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازدیګر وخت چې بشم ما داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري، هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلي، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راکښته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغی را وروسته
لمغی وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېری کړي دي، ما ډېری زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک، او دې تورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډه کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دي؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعری ټولګه ده، یو وړي وړي ټوټې دي، مثلا تاو غټل ناول، شین ستوره، زندۍ، خزما دادای مرک، دالا نا چاپ دی او شیر ټولګا د شامې زړه او ټوټي چې دی هغه ښه زمین او ژوند دا چاپ دی او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه وه چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد جون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډېر کار وکړو په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم هر صورت نو دا د تیرو اوو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړل خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي
ښه زمونږ اورېدونکي به موس په تلوسه کې چې د تان صاحب شعر واوري
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي
پرخه پرې رنګونه دي
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینه سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډي څوایي سترګي اننګي شونډي څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تل پرې د مسکا کوترې ناشتي وي تان د زیارتونه دي مخونه دي واه زه په یاد زما ډیر نه دیسته
ډیر مننه تانسب په کوم برخو کې د ژباړي کړی دي د دینی برخې نه علاوه
او ډیر مننه استاد د یو څو ناولونه مې ژباړي دي استاد د یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د ایویش په واده هم دا شان د ایواز د ذاکر نه دینی برخه کې نه دا غنه علاوه په نور برخو کې هم د شاه ولی محمد دهلوی یو اثر د اقتصادي نظریات او د علامه مودودی لس وړ وړ کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوی دي همدارنګه د مکه مکرمه تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما را وژباړل پښتو ژبه ته د مکه مکرمه تاریخ او همدغه سی معنی ير دي استاد ټول 500 اثر دي
خا تاسو په دغه برخه کې دي با قاعده ذکر وکړي کنه بس همدغه ادبي بهیرونو کې روان دا واخستل او کې ناستي او پاتې دي
استاد ما هو مخویل چې زما سره مينوه د دې ادب سره او د ترڅنګ دغه مطالعه سره زما ډیره مينوه او بل الته په دې ورته جوابان زه ډیر لاس بره زکوم چې ار امتحان کې وځو نمبر پکې راتلم اردو مې خوخېدله ځکه دې اردو د الفاظ شو د خوګواله د لکه د زین پښتو ژبې خوګه شاعري چې دغه سي ډېر خوګواله لري اما غو چې زما په ډېر علاقه پیدا شول او د ماغي برکت دې چې د عمر کتابونه مې ته راوښ پړل
او د ژبې مې لیک کړل
او استاد په اردو مې لیک مې پاغه وخت کې وو په د حمزه باغوند کله چې پښتو تر وخت مې بیرن اردو پاتې
کتابونه خو ډېر زیات راوښ پړل کار دیوک دیو داسې لیکوال ژباړنو شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدله استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت په لمنه نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لري چاته پرې دی چاته سپار ویل نه لور مې لورینې مشته لورګان ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو سره کړه ډمه یې راته ویل ډمه تخلص یې راته او وی ګلنار بیګم به دومره عجز روان و چې چادرې به د سر نه لري کول او چپړې به سلیرې ساده د پایزار چو پلاستیکي دا بشلېدلې او په خېبه خور ډکې وي یو جول چشمې وي چې غازی سیال سه وي چې د ډېر شو کالو نه مخه پستر دی دا واسنه کې چې هغه بدل کی نو پښتو مال پښتنو مال یې ترانه کړ ما پښتو له د خپل واسې چې څومره وو هغه مې ورک او لام په دې لار کې لګیم ستړې نه او خدای دې غوړ زرا ولي چې دا مو چې چلي کلی دی او ژباړلې دغه نه ګټه خستل شوی او لګتا سو استاد لګیسته عملن او دا پښتانه یو زیاته ورسی ستې وخت شوري شي بس دا زما د لپاره بیا څه
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دا د ټول قومي د ټول ژبې د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمند زما اولاد دی زما غوندي شي او زما نورسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دی دا غوي په حق دی
ډیر مننه پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنی ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابېلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډ کیسه ان تانونه وګمه جبار خیل کوي
زرپانه ان تانونه د سهار لس کمی لس بجې وي دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا ده شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یو قتل رښتیا دی ویل دا یو ونی می بیخی مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او دسپلین درامو بیخی لما هم لار ورکه کړی ده د جیب خالی کې دوه خو بدرته څه نه وایم د دهلیز په پاکا او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنی ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زمانی فاصله کې یو له بل سره منظمی جنگولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اوروره ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې لیه نه درا کړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګېد دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړی وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غوله او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورځې لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوبو ته یې وکتل کرخی یې دا یو اتیا عادت په بڼه غځېدلې او بیا قطع شوې وې هیڅ یې ونه ویل له دروازې ورننووت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه د روغتون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ کلی او واسکټ بدې د انتانونو په ځاله بدله شوې وې دا چپلکی پښو کړه او هغه آبي چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکي کڅوړه هم په خپلو لاسونو کې ځای په ځای ودرېد د نرس په خبره یې عمل وکړ ښي لاس ته وګرځېد مور یې په کټ کې بی حاله پراته وه او نوی راغلی ډاکټر یې سر ته ولاړ و پرته له دې چې له ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندي یې ورټیټ شو ډاکټر خپله څنګل ور وړاندې کړه صبر ته په خپلو سپیرو شونډو ډاډمن یې چې انتان به نه لري ولې د خپل مور تندی میکروبي کوې لطفا شاته ودرېږه زه یې ګورم شاته ناهیلی ودرېد ډاکټر د کټ له سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼې یې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ابرو ابرو یې لبخو غرزوي او تب روختونه یې رسوي. بله دا چې شکر وباسه، دا خصوصي روختون دی، موږ یې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو. خو بیا هم که میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو رمې به پکې روانې وي. خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اووه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخې په لیدو حیران شو او په نظړه یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم هماغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به همدومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لفټ کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر پنځه بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، درې زره او اته سوه کېږي. عاجل واټ وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرس یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړي. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیکنې وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو لخوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. لخو براویخ شو. په څوکۍ نیخ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل واټ څخه رخصتوو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مه پرېږدئ. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تېر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تېر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره یو ویشت زره افغانۍ کېدې. په دې کې ایله درې زره د ده خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د ته غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هېر شوی و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شېبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به ده هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالي شوي وو. څه نه و ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وکه شوی دی و شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب و، لکه همدا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږده شوی وي.
او د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د کوزي پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، دا د سولې پیداوار دی، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپله کړې؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره را تیریږي، د لوی زوره را تیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي، څوک د چا خبره واوري. ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره را تیریږو، د لوی زوره را تیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلار زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بې باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینس کې راګیر شي، خاپېری شي، له نظره رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي. بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑل متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے. والا رنگ اے بے رنگا، دوالا مخ اے بدرنگ، مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ټول زړونه د کتو دی، گریوانونه د کتو دی، چا د حسن قدر خرس کو، ایمانونه د کتو دی. دا موسم دے چه بدلیگی، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي. مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو. بیا ټول عمر له خزان وي، دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا کدا کتاب دی، لنډه دا کدا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړی نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولې هیچ چا ګډ نکړو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، ګزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده، د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولې کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بې باوره،
د ژوند د مور قصه ده که غنم ده که دانه ده دا په منډه نه ختمیږي دا د سولې پیداوار دی د یو کور د شور قصه ده دا په